ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. یو ساعت خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په خبرونه کې اوري چې د طالبانو یو درې کسیس پلاوی کابل کې د خپلو بندیانو د خلاصون په اړه په خبرو اترو بوختې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د سری صلیب مسولین د دغو لیدو کتو څارنه کوي. نور مسایل هم شته خو په سر کې خبرونه چې فرشته جلالزی چمتو کړي دي.
د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو پرون په کابل کې خبري کړې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې پر ټولو سیاسي خواوو ژغ کړی دی چې اختلافات لري کړي او د افغانستان د اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره کار وکړي. او په امریکا کې په کورونا ویروس د مړو شمیر له 3000 واوښت.
د افغانستان د حکومت استازي او د وسوالو طالبانو درې کسیس پلاوی نن د خپلو بندیانو د خوشکېدو پر جزئیاتو خبرو ته دوام ورکوي. د طالبانو استازي به په پلچرخي زندان او د بګرام په زندان کې د دې حرکت پر جزئیاتو خبري کوي. دا پلاوی پرون کابل ته ورسید. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل په یو ویډیوي پیغام کې چننی رسنیو ته استولې ویلي، طالبانو په فبروري کې امریکا سره د سولې موافقه وکړه. هغوی د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې د خپلو 5000 بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان حکومت د مارچ په میاشت کې وویل چې سل بندیان به د بشري خواخوږۍ او په دې شرط چې هغوی به بیا جګړې ته نه ستنېږي خوشی کړي. د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا په افغانستان کې پر ټولو سیاسي اړخونو ژغ کړی دی چې په خپلو کې سره یو لاسي او له طالبانو سره د خبرو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې له سیاسي اړخونو غوښتنه کړي چې په یو لاسي او له طالبانو سره د خبرو په بشپړولو په افغانستان کې اوږده جګړه پای ته ورسوي. د امنیت شورا غونډه پرون جوړه سایوه. په دې غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي مرستیالي انګرید هایډن وویل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه سیاسي رقیب عبدالله باید د دې هیواد په تاریخ کې له دې حساسې موقع څخه ګټه پورته کړي. هغه وویل چې دا څرګندېږي چې افغانستان په یوه ټاکونکي موقع کې دی او د افغانستان ټولو سیاسي اړخونو ته لازمه ده چې له دې موقع کار واخلي. په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبتې پېښې 169 تل وړې سوې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویاند وحید مایار نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوښ ناتړ ماموریت څلور غړي هم په کورونا ویروس اخته پېژندل سوې دي. وحید مایار وایي چې په تیرو څلور ویشتو ساعتونو کې 22 مثبتې پېښې ثبت کړې دي. د ویروس یوه مثبته پېښه په کابل کې او نورې په هرات، غزنی، فراه، پکتیکا او بغلان کې وې. په افغانستان کې تر اوسه څلور تنه په دې ویروس مړه شوي دي. محمد داوود سلطانزوی د کابل ښاروال وټاکل سو. د ارګ په خبر پاڼه کې چینه خبره سوی ویل سوی چې سلطانزوی د ولسمشر د فرمان پر اساس پر دې چوکۍ ټاکل سوی دی. هغه د افغانستان د ملي شورا په 15مه دوره کې د غزنی د خلکو وکیل و. محمد داوود سلطانزوی ډیره موده د افغانستان د جمهور رئیس د سلاکار په توګه کار کړی دی. د امریکا په متحدو ایالاتو کې د کورونا ویروس له امله د مړو شمیر 3000 باندې واوښت. د امریکا متحدو ایالاتو دا معلومات نن سهار وختي خبره کړې دي. امریکایانو ته خبر ورکړ سوی چې سخت وخت ته تیار سي او راتلونکي اونۍ به ډېرې دردناکې وي. داسې اټکل کېږي چې په امریکا کې شاید د کورونا ویروس له امله د مړو شمیر 1000 ته لوړ سي. په امریکا کې اوس هڅه کېږي چې موقتی او سیار روغتونونه جوړ سي ترڅو د امریکا پر روغتیایي سیستم فشار کم سي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت باید نن د آزاد اروپا او آزادی رادیو د تاجکی برخی خبريالانو ته د کار د اجازه ورکولو یا نه ورکولو لپاره پریکړه وکړي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر لمیاشتې راهیسی د آزاد اروپا او آزادی رادیو اتلس خبريالانو ته په هغه هیواد کې د کار کولو لپاره د اجازه پریکړه ځنډولې ده. د ازادي اروپا او ازادي رادیو مشر جمی فلای د تاجکستان پر حکومت سخت انتقاد کړی چې د هغو ژورنالیستانو هڅو ته خنډ پېښ کړی چې غواړي د تاجکستان خلکو ته د کورونا ویروس په اړه معلومات ورسوي. جمی فلای پرون د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین محریدون ته یو خط ورستولی دی. جمی فلای ویلي چې په تاجکستان کې چارواکي د ازادي اروپا او ازادي رادیو له خبريالانو سره خبرې نه کوي او هغو غونډو ته نه وربولي چې د کورونا ویروس په اړه روغتیایي معلومات پکې شریکېږي. او د بلغاریا د پارلمان ټول غړي د دې لپاره چې معلومه کړي چې د کورونا ویروس لري کنه معاینه کیږي. دا پریکړه تر هغه وروسته وسوه چې د پارلمان یو غړی په کورونا ویروس اخته وپیژندل سو. د بلغاریا چارواکو ویلي چې د پارلمان ناروغ غړی روغتون ته لیږدول سوی دی. د دې هیواد د پارلمان د 224 نورو غړو معاینه به په راتلونکو 24 ساعتونو کې کیږي. د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون ویلي چې په بلغاریا کې 122 کسان په کورونا ویروس اخته دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دا خبر نظمک په ویپانه کې هم شته. پته د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اورې چې کابل کې د طالبانو یو درې کسیس پلاوی د خپلو بندیانو د خلاصون په اړه له اړوندو مسولینو سره په کتو بوختی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د سره صلیب مسولین پر دغو بحثونو څارنه کوي.
دغه مخامخ لیدنه کې د بندیانو پر خلاصون باندې خبرې وسوې او فیصله وسوه چې په دې اړه بحثونه نن هم دوام پیدا کړي.
د سیاسي چارو کتونکي کابل ته د طالبانو سفر د سولې د لومړنیو هڅو لپاره ګټور ګامونه بولي.
دا به وکولی شي تر څو د زندانیانو په خوشي کولو کې هم له عملي اړخه او هم له حقوقي اړخه د افغان حکومت سره یوځای همکاري وکړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا له افغان مشرانو غوښتي چې د کورونا د ګواښ له کبله د خپل اختلافات پای ته ورسوي. د کورونا ویروس د ګواښونو او مخنیوي په اړه لیکل شوی چینایي کتاب پښتو ته هم وژباړل شو. په دې اړه درته مرکه لرو. او په نړیوالو مسایلو کې اوري چې په نړۍ کې په کورونا ویروس د اخته شوو کسانو شمیر تر 8.5 لک واوښت. دویمه نیمایي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرام ته ځانګړی شوی. هیله ده تر پای راسره پاتې شي. څلور بجې او و دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. افغان حکومت وایي کابل ته د طالبانو راغلی درې کسیس پلاوی سره یې کتلی دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویلي چې له پلاوی سره په لیدنه او خبرو کې د بندیانو د تبادلې په اړه بحثونه شوي دي. له دې سره ځینې پخواني طالب چارواکي وایي دغه راغلي درې کسیس پلاوی یوازې د لومړنۍ پړاو بندیانو د خوشي کېدو په اړه چې 1500 کسان دي له افغان حکومت سره خبرې کوي. په دې اړه نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د افغان حکومت او طالب پلاوی ترمنځ په کابل کې د بندیانو د خوشي کېدو پر سر خبرې. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي دغه پلاوی سره پرون خبرې شوې او په دې اړه بحثونه به دوام پیدا کړي. دغه دفتر ویان جاوید فیصل په دې اړه د چهارشنبې په ورځ وویل
د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت کاري تخنیکی ټیم پرون په کابل کې طالبانو د استازو کوربه وو. دغه مخامخ لیدنه کې د بندیانو پر خلاصون باندې خبرې وسوې او فیصله وسوه چې په دې اړه بحثونه نن هم دوام پیدا کړي. په پرونۍ ناسته کې نړیوال سره صلیب استازي د کتونکو په توګه حاضر وو.
دا لومړی ځل دی چې د طالبانو د واکمنۍ تر راپرځېدو وروسته د دغې ډلې یو پلاوی په رسمي ډول کابل ته راځي او له افغان حکومت سره مخامخ خبرې کوي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که چیرې په لومړي پړاو کې د دوی یو شمېر بندیان له بنده آزاد کړل شي، له زندان نه خوشي شوي بندیان به د نورو بندیانو د خوشي کولو په اړه د طالبانو په استازیتوب له افغان حکومت سره خبرې کوي. پخوانی طالب چارواکی مولوي قلم الدین هم وایي د غپلاوی ایواز د 1500 طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه له حکومت سره خبرې کوي.
زه خو د ټول بندیانو لیست خو د پتن چې په توافقنامه کې لیکل شوی دي چې لومړی بار باندې 1000 بندیان خلاصي دي، نو 1000 بندیانو لومړی بار باندې باندې لیست دقیقي وروسته بیا نور وي.
د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د امر بالمعروف وزیر مولوی قلم الدین دا هم وایي چې افغان حکومت باید په کابل کې میشت پخوانیو طالب چارواکونه د دوی او طالبانو ترمنځ د منځګړیتوب لپاره ګټه واخلي. تر دې وړاندې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د ویډیو کانفرنس لاره درې ځلې خبرې شوې او حکومت په دې اړه له طالبانو سره هوکړه کړې و چې د دوی یو هیئت د کابل ته راسي او د بندیانو د تبادلې پر سر دی ورسره خبرې وکړي. د طالبانو د بندیانو خوشي کول د قطر پلازمینه دوحه کې د دغې ډلې او امریکا ترمنځ د فبروري میاشتې د 9 نیټې د هوکړې یو برخه وه. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
و مو ریدل چې افغان حکومت وایي د دوی پلاوی له طالبانو سره البته د طالبانو له هغه پلاوی سره کتلې چې د بندیانو د خوشی کېدو په اړه د بحث لپاره کابل ته ورغلی. طالبانو هم دغه پلاوی راته کابل ته تایید کړی دی. په همدې حال کې ځینې سیاسي کارپوهان وایي چې کابل ته د طالبانو دغه درې کسیس پلاوی راتګ به د سولې د لومړنیو اقداماتو په برخه کې مؤثر تمام شي. له دې ډلې د پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه سید خالد سادات دا هم وایي چې په غیر مستقیم ډول خوانی و طالب چارواکو چې په افغانستان کې میشتي د سولې په برخه کې استفاده به هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د منځګړیتوب لپاره ګټور کاروي. له ښاغلي سادات سره فیروزی عزیزی مرکه کړي.
دا ډیره مهمه ده چې باید دواړه خونه سره کینی او مسلې مخکې وسی. که چیرته د زندانانو په مسله کې طالب استازي یا د طالبانو تخنیکي ټیم موجود و نه لري، زه فکر کوم دا پروسه په ناقص ډول مخکې ځي. نو زما باور دا ده چې د زندانانو مسلې په خوشی کولو کې او د زندانانو په خوشی کولو کې درې کسیز هیئت چې تر ډېره تخنیکي هیئت دی او د طالبانو له درس نه راغلي کابل ته، دا به وکولی شي تر څو د زندانانو په خوشی کولو کې هم له عملي اړخه او هم له حقوقي اړخه د افغان حکومت سره یو ځای همکاري وکړی شي.
څه فکر کوئ دا اوس د سولې لپاره څومره دا زمینه برابره شوې ده؟ دا لومړی ځل دی چې په رسمي توګه د طالبانو یو هیئت راځي کابل ته او له افغان حکومت سره کینی او خبرې کا. نو څه فکر کوئ اوس د سولې لپاره څومره زمینه برابره شوې ده؟ بل خبره دا ده چې پخواني طالب چارواکي هم په خپل خبرو کې موږ سره دا وویل چې افغان حکومت ته په کار ده کوم طالب چارواکي پخواني طالب چارواکي چې اوس په کابل کې میشتي باید له دوی سره مشوره وسي، له دوی سره خبرې وسي، ځکه دوی هم ښه کولای شي چې د سولې په پروسه کې دواړه جوانب ته د دوی منځګړیتوب وکوي.
د افغانستان د خلکو د نظریاتي
د سیاسي چارو کتونکو خالد سادات چې ویلې کابل ته د طالبانو د درې کسیس پلاوی سفر به د سولې لروانو هڅو سره مرسته وکړي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا له افغان مشرانو غوښتي چې د کورونا د ګواښ له کبله خپل منځي اختلافات پای ته ورسوي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د جوړجاړي کورنیو او بهرنیو هڅو له نږدې یوې میاشتې را په دې خاطر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. احمد شیبر په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتو امنیت شورا په افغانستان کې لشکرو ډلو وغوښتل سمدستي اور بند وکړي څو له کورونا ناروغي سره مبارزه وشي او په ټول افغانستان کې بشري مرستې توزیع شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سیاسي دفتر مرستیالی اند ګریټ هیدن د سیشن بی پر سپونی بیار کې د امنیت شورای وړې غونډې ته وویل چې افغانستان په یوې حساسې شیبې کې دی چې په داسې حالت کې باید د دوی مشران سره متحد شي چې له طالبانو سره د سولې ګټورې خبرې د دوامداره سولې د ترلاسه کولو لپاره مخته یوسي. د یوناما مرستیالی زیاته کړه چې د افغانانو یووالی په داسې وخت کې خورا ضروري دی چې د کورونا ناروغي ګواښ د افغانستان خلکو ته او د افغانستان د ادارو ثبات ته په قوت متوجه دی. د افغانستان روغتیا وزارت تېره شپه د کورونا د 22 نورو مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړ. د روغتیا وزارت د ویاند وحیدالله مایار په وینا له دې سره په افغانستان کې د کورونا ویروس ته مثبتو پیښو شمیر 129 ته ورسید، خو د ښاغلي مایار په وینا د دې کسانو سربیره د غوڅ ملاتړ د ماموریت څلور سرتیري هم په کورونا اخته دي. په افغانستان کې د کورونا تر ټولو ډیرې پیښې په هرات کې چې له ایران سره ګډه پوله لري ثبت شوي دي. په دغه ولایت کې تر اوسه د روغتیا وزارت په وینا 143 تنه په دې اخیستونکي او وژونکي ناروغۍ اخته شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سیاسي دفتر مرستیالی اند ګریټ هیدن په نیویارک کې پرون پر دې ټینګار وکړ چې افغان مشران باید په داسې وخت کې له اختلافاتو لاس په سر شي. د اغلی هیدن په وینا د افغانستان ټاکنې چې پروسه شکال د سپتمبر په 28 وشوې یوه اوږده پروسه وه او علتونه یې مستند دي، خو اوس موضوع د اسلامي جمهوریت او د اساسي قانون د ارزښتونو خوندیتوب دی. د فبروري په 13 د انتخابات خپلواک کمیسیون ولسمشر اشرف غنی ګټونکی اعلان کړ، خو د مارچ په 9 هم ولسمشر اشرف غنی د لوړې مراسم ترسره کړل او هم عبدالله عبدالله د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. دغه اختلافات د دې باعث شو چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ادارې وویل که چیرته دوی دواړه په ګډه کار ونه کړي او اختلافاتو ته شانه کړي $1 میلیارد مرسته به له افغانستانه کمه کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
د ناتو سرمنشي په افغانستان کې د شخړو پر کمیدو ټینګار کړی او په ورته وخت کې د افغانستان د حکومت دننه سیاسي اختلافاتو ته اندېښنه څرګنده کړې. ینس سټولټنبرګ دا خبرې نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د بهرنۍ چارو د وزیرانو په غونډه کې، البته د غونډې په درشل کې کړې دي. په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر چمتو کړی راپور ته.
د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ نن په بروکسل کې خبري غونډې ته وویل چې طالبان باید په افغانستان کې ورکم ته خپلې کړې ژمنې سره غاړه کېږدي. طالبان باید شخړې راکمې کړي او د هغه تړون درناوی وکړي چې دوی د امریکا له متحده ایالاتونو سره کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغني برادر سره د سولې تړون لاسلیک کړ. د ناتو سرمنشي په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د 2 ورځنۍ غونډې په درشل کې د ویډیو کانفرنس له لارې خبري غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ښاغلی سټولټنبرګ وویل موږ پر دې په قوت باور لرو چې ناتو له افغانستان سره پر خپلو ژمنو ولاړه ده او ادامه ورکوي. د افغانستان وضعیت ډېر سخت دی، موږ د شخړو شاهدان یو، موږ د حکومت دننه ګواښونه وینو. د دې لپاره مهمه ده او ټولو ډلو ته پکار دي چې داسې شرایط رامنځته کړي چې بین الافغاني خبرې پیل شي. د فبروري په 13 د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون ولسمشر اشرف غنی ګټونکی اعلان کړ، خو د مارچ په 9 هم ولسمشر اشرف غنی د لوړې مراسم ترسره کړل او هم عبدالله عبدالله د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. دغه اختلافات د دې باعث شو چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل که چیرته دوی دواړه په ګډه کار ونه کړي او اختلافاتو ته شا نه کړي، واشنګټن به له افغانستان سره $1 میلیارد مرسته کمه کړي. د ناتو د دېرش غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیران نن او سبا په بروکسل کې خپله غونډه د کورونا ویروس ته خپرېدو له ویرې د ویډیو کانفرنس له لارې کوي. د اجنډا له مخې به تر ډیره د غړو هیوادو اندېښنې د کورونا ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي پر لارو چارو وي. او د ناتو عمومي منشي وویل چې د ناتو په غړو هیوادو کې د کورونا ناروغۍ له خپرېدو سره سم ناتو هلی زلی پیل کړی دی او ایتالیا او اسپانیا ته روغتیایي تجهیزات هم انتقال کړی دی. د افغانستان په اړه د ناتو سرمنشي دا خبره هم وکړه چې هلته د خپلو پوځانو شمیر 2000 ته راښکته کوي. یان ستولتنبرګ څرګنده کړه چې په 2010 کال کې هم د غوټ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ناتو او متحدانو د پوځانو شمیر 2000 ته رسیده او دا شمیر سرتیری د افغان ځواکونو د روزنې، هغوی ته د سلام مشورې ورکولو او ملاتړ لپاره کافی دی.
آزادی رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو تاسو کولای شئ چې په ویپانه کې هم پیدا کړئ. زموږ په ویپانه هم شیبه په شیبه تازه کورنی او بهرنی خبرونه دغه راز راپورونه خبريږي. په کورونا ویروس په نړۍ کې د اخته کسانو شمیر تر 8.5 لک واوخت. حاضر دمه په کورونا ویروس تر ټولو ډیر کسان د امریکا په متحده ایالاتونو کې اخته دي. د دغه هیواد روغتیایي چارواکي وایي که امریکایان راشدار شبند نه کړي ممکن په لکونو تنه په دې ویروس مړ شي. عصمت ساروان د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایروس د مړو شویو کسانو شمیر نن په داسې حال کې تر 4000 واوښت چې د دغه هیواد اتباعو ته وویل شول چې لا سختې ورځې په مخ کې دي او شایي 1 لک امریکایان په دې وایروس ومري. د جان هاپکنز پوهنتون له شمیرنو سره سم تر اوسه پورې په امریکا کې په دې ناروغۍ 4000 شپږ اویا تنه مړه شوي او نږدې 1.5 لک پرې اخته شوي دي. دا په دې وایروس د اخته کسانو د شمیر له نظره په نړۍ کې تر ټولو زیات دی. خو د مړینو له نظره په ایټالیا کې ډیر خلک په کورونا وایروس مړه شوي دي. د امریکا حکومت د لویو ښارونو په لمنو کې موقتي روغتونونه جوړوي چې د کورونا په وایروس د اخته کسانو سره مرسته وکړي او په عین حال کې روغتیایي مسؤلان اټکل کوي چې په راتلونکو اونیو کې به وضعیت لا ډیر خراب شي. د نیویارک ښار د مرکزی برخې په سنټرل پارک کې د کورونا وایروس موقتی روغتون جوړ شوی دی. همداراز د امریکا د پوځ سمندري ځواک د زرو بسترونو سیار روغتون د نیویارک ساحل ته رسولی او ژر به ناروغان پکې بستري شي. نیویارک په امریکا کې یو تر ټولو زیات کورونا ځپلی ښار دی. فریزر لرونکي موټر په ښار کې ګرځي چې مړي سمدستي انتقال کړي. نیویارک ښار له نورو ښارونو څخه اضافي امبولانسونه رانیولي او همدارازې نور طبي کارکوونکي ګمارلي دي. په نیویارک ښار کې تر اوسه پورې په کورونا وایروس 1200 تنه مړه شوي او له همدې امله نیویارک ښار په امریکا کې د کورونا وایروس مرکز بلل کیږي. د امریکا روغتیایي چارواکي خبرداری ورکوي چې که د دغه هیواد خلک له یو بل سره له راشه درشه او نږدې تماس څخه لاس وانخلي نو ممکن په دې هیواد کې حتی 2.4 لک تنه وبري. دوی پر خلکو ژغ کړی چې له کورونو راونوزي او وخت یوازې په کور کې تیر کړي. نړۍ کې تر اوسه ټول ټال تر 8.5 لک زیات کسان په کورونا وایروس اخته شوي او تر 2.4 لک ډیر ورڅخه مړه شوي دي. تر ټولو ډیر کسان په ایتالیا او اسپانیا کې مړه شوي دي. په نړۍ کې په کورونا د ټولو مړو شویو کسانو نیمایي کسان یوازې په ایتالیا او اسپانیا پورې تړاو لري.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د لومړي ځل لپاره د کورونا وایروس نه د ځان ساتنې په هدف په پښتو ژبه کتاب خپور شو. دا کتاب د چین د شانګهای پوهنتون استاد او په چین کې د یاد وایروس سره د مبارزې د ملي کمیټې مشر جانګ وون هونګ لیکلی لیکوال او ژورنالیست محمد آصف شینواری پښتو ته ژباړلی. له ښاغلي شینواری سره د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام مرکه کړې او د مرکې په پیل کې ترې د کتاب د ارزښت په اړه پوښتنه کړې.
چینایانو د دې وایروس کنټرول مهارولو لپاره ډېره کامیابه مبارزه وکړه. همدې دوران کې یو کتاب هم ولیکل چې هغه د کورونا د وایروس پیژندنه او اثر او علائم او د هغې د مخنیوي لارې چارې او درملنه ټول شیان پکې لیکل شوي او دا ایرانیانو ډېر زر ژباړلی و. نو ما هم د خپل یو همکار په واسطه باندې چې څنګه هغوی چاپ کړی او تازه ما ترلاسه کړو همدغه وانګله چې همدغه ښه وخت چې زه خپلو خلکو د پوهاوي دپاره هغوت یو لاسوند ورکم چې لږ تر لږه ویلولي او که نالوستی او لوستم په کل کې دا کتاب ولولي او هغه د خپلې مشورې د کتاب عامو خلکو سره چې نالوستي دي شریک کړي یو څه نا څه به د هغوی ذهن ته ورشي. نو همدغه مې کتاب
شنوار صاحب تاسو یادونه وکړه چې دا کتاب له ایرانی ژبې پښتو ته ژباړل شوی دی او لومړی ایډیشن چې کله لیکل کېدو په چین کې لیکل شوی دی، معنی دا چې د نړۍ نورو ژبو ته هم دا کتاب ته بن ژباړل شوی. کله د کتاب په منځپانګه باندې وغږیږي څه شی پکې دی؟
په کتاب کې لومړی د کورونا یا کووېډ 19 چې ورته ویل 2019 کال سوغات چې د نړۍ د خلکو لپاره د دې د پرزنټ یو مګرته او پاره په دې کتاب کې باس شوی دی. بیا د دې مخنیوي لارې چارې څنګه کولای شي یو څوک د وایروس نه ځان وساتي، هغه کسان چې دغه نښې او نښانې پکې دي او څنګه ډول چلند وشي، دغه مسایل پکې دي. بیا په بل برخه کې د دې درملنه چې څوک په دې ناروغي باندې اخته شي هغه چیرته اوسیږي، د نورو خلکو سره څه ډول ګزاره وکړي، نور خلک د هغوی سره څه ډول ګزاره وکړي. بله مهمه خبره د دې کتاب یو ښه ځانګړنه لري چې په دې کې انځورونه دي، هر برخه سره خپل یو انځور دی چې هغه د خلکو په پوهاوي کې ډېره مرسته کوي. مثلا یو ځای کې راغلی چې ماسک څنګه وکاړو، د ماسک اصلي مثلا لاسونه څنګه په صابون پرېولو، هماغه چې د لاس مینځلو، هغه مختلف انځورونه چې لاسونه باید په یخل د شل ثانیو پورې صابون پاتې شي. نو دغه کتاب ماته له دې پلوه ګټور ښکاري چې د هر ټاپک نه د هر څپرکي سره د هر عنوان سره دغه خپل یو انځور شته. هغه طبیعي خبره ده، انځورونه د موضوع د ښه ذهن ته ښکته کېدو او پوهاوي کې ډېره مرسته کوي. نو په دې کتاب کې ډېره برخه د انځورونو ده چې زه هیله من یم یو څوک لږ لږ متن مدل ولي صرف هماغه انځورونه وویني، عینم دا څه حصله شي چې را لاسونه څنګه ومنځي، ماسک څنګه استعمال کی،
کورونا جدی حالت رسیدلې دا او رستر بلی په افغانستان کې پیخي مخ په زیاتېدو دي، لوستل خلکو ته څومره مهم دی او څومره کولای شي دغه ناروغي د مخنیوي په برخه کې خلکو سره همکاري وکړي؟
ما په فکر باندې خو اول ټول خلک چې افغانستان چې څومره خلک دي او په پښتو ژبه لوستل شي دا کتاب دی ولولي، نو دې د ټولو انسانانو د خوندیتوب لارې چارې ښودل شوي دي. نو زه دا کتاب ټول په ډېر ګټور ګورم. د دې وارث په دې کتاب کې ثابته شوې او نور نړۍ پوهانو چې د دې نه واکسین نه درمل شته، یوازنۍ د خلاصون لاره د دې نه وقایه ده او په وقایه باندې عمل کول دي، او په دې کې د وقایه ټولې لارې چارې ښودل شوي دي. زما له نظره
لارونه کولای شي
د سرک په سر باندې په لارو خصوص کې دا کتاب خلکو ته ورسوي. ترڅنګ یې روخان پوهنتون هم هغه کړی دی، د لګښت ورکړی، هلته هم د هغې لرنه هم کولای شي هغوی ترلاسه کړي. څوک چې روخان سره اړیکې لري، محصلین یا استادان دي.
افغان ژورنالیست آصف شینواری و چې د کورونا په اړه پښتو ته د ژباړل شوي کتاب په اړه غږېده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د کندهار له میوند ولسوالۍ نه میر احمد ملت پال لیکلي چې دغه ولایت ته له هرات نه 2 کسان راغلي دي، ویل چې حکومت باید دغه چارې ته پاملرنه وکړي تر څو دغه کسانو نه نورو ته کورونا ونه لیږدول شي. عبدالعزیز غالب د مرجع ولسوالۍ نه لیکلي وایي کورونا پوله او سرحد نه لري، باید جدي وګڼل شي. حکمت الله حماس له نادلي ولسوالۍ نه لیکلي وایي د طالبانو راتګ کابل ته ستایم، که د افغانستان سوله د بندیانو په خوشي کېدو کیږي نو باید زندانیان ژر تر ژره خوشي سي. ګل محمد خوشحال هم له مرجع لیکلي وایي که 5000 طالبان خوشي شي نو د ډیرو میندو پر شونډو به مسکا راشي. دین محمد احمدی د کندهار نه لیکلی چې دغلته د کرونا ویروس په اړه هیڅ عامه پوهاوی نشته او بازار هم بند ده. ولایتي چارواکو تر اوسه هیڅ مرسته نه ده کړې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. په کابل کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. یو ځل بیا غوږ دو فرشته جلال زی ته چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ نن په افغانستان کې پر ټولو سیاسي اړخونو غږ کړی دی چې د افغانستان د سولې لپاره خبرې پیل کړي. ینس ستولتنبرګ نن په ناتو کې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر پیل مخکې خبري اعلان ته وویل چې په دې وخت را رسیدلی چې د افغانستان د نن سیاسي ډلې او طالبان د سولې لپاره بین الافغاني خبرې ژر تر ژره پیل کړي. د طالبانو درې کسیز پلاوی نن هم د افغانستان د حکومت له استازو سره د خپلو بندیانو په خلاصون خبرو ته ادامه ورکوي. د طالبانو یو درې کسیز پلاوی پرون کابل ته ورسید. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند نن وویل چې دغو کسانو پرون په کابل کې د حکومت له استازو سره د سره صلیب د نړیوالې ټولنې د استازو په حضور کې خبرې کړې دي. او د امریکا په متحدو ایالاتو کې د کورونا ویروس له امله د مړو شمیر پر 4000 واوښت. په امریکا کې خلکو ته خبرداري ورکړ سوې ده چې راتلونکي اونۍ شایع ډېری دردونکي وي. داسې اټکل سوی چې په امریکا کې به 100,000 کسان له دې امله مړ شي.
روزګان کې د ښځو د همغږي ټولنې لخوا میرمنو ته د کورونا څخه د مخنیوي عامه پوهاوی پروګرام ترسره شو. په دې اړه پام وکړئ، د شریف الله شرافت راپور ته او ورپسې دوه اوریز پروګرامونه بشري حقونه او ژوند په شیبو کې.
دغه غونډه په ترینکوټ کې د ښځو د همغږي د ټولنې له لوري جوړه شوې وه چې لسګونه میرمنو پکښې کې ګډون کړی و. د یادې ټولنې مشره نازو سنگر وایي د یادې پروګرام څخه یې هدف دا دی څو میرمنې او خلک د کورونا ویروس جدي ونسي او له زیانونو یې خبر سي. نازو سنگر پر میرمنو غږ وکړ چې د خپلو ماشومانو پالنې او روزنې ته جدي پاملرنه وکړي څو د کورونا ویروس څخه وژغورل سي.
خورازی خویندو، زه به ولان دلار درته وشم چې ماسک د جرسی څخه جوړ کی. په خپل کورو کې الحمدلله زموږ ستاسو شزي ډیر کار کوي. جرسی واخلی، د جرسی څخه خپل آرایال ته ماسک جوړ کی. هغه ماسک بیا شپری وینځي، یعنی یو ځی ته دوه دانې باید جوړ کی، یو شپاک پری وینځي، لمر ورکی، باید په یو صابون باندې غریب شزي یو موږ ستاسو یو صابون څخه باید خپل آیال ژوند جوړ کو، یعنی خپل د آیال د یو ویروس د وران څخه مخنیوي وکړو. مثلا یو صابون را خو خپل دایال مخلص او پریوینزو دواته بو نیوار کالی یاد یا کل که صابون نمنی په بو کې ورته وټه کو، لیکن په خیرن یو نه ګرځو. خو مخفل عیال ته پاملرنه وکړو، خپل چاپیریال ته پاملرنه وکړو، در څنګه عیالونه د باندې پرې نږدو، مردار وبو کې پرې نږدو. خپل عیالونه باید موږ ته خپل در کنټرول لاندې ونیسو، خپل ځانونه.
په دغه غونډه کې به یو شمیر نورو میرمنو ویل چې دغه ولایت میرمنې د نورو ولایتونو په پرتله روغتیايي مرکزونو ته کم لاسرسي لري. دوی غوښتنه کوي چې د کورونا ویروس ته مخنیوي لپاره دي بډایه خلک او نور خیریه بنسټونه د میرمنو سره په دغه ولایت کې مرسته وکړي او لاسنیوي دي وکړي.
هغه شیان چې د دې ویروس د انتقال سبب ګرځي، دغه شیان څخه باید مخنیوي وکړي او دی باید محافظوي شیان څخه استفاده وکړي. د موږ تاسو اقتصاد د روزګان ولایت اقتصاد ډېر زیات په دې موږ تاسو نس کولای چې د نورو ولایتو یا نور مملکتو په شان چې په خانې ولرو، اول کوشش وکړي چې تاسو خپل اولادونه باید خپل را کنټرول کړي، د نظافت او مراد کړي.
دا غونډې په وروستۍ برخه کې پر یادو میرمنو ماسکونه او د میکروب ضد درمل هم وویشل سو څو د کورونا ویروس څخه ځان پرې وساتي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیايي کارکوونکو د معلوماتو له مخې اوس مهال په اروزګان کې یوازې د کورونا دوې مشکوکې پېښې ثبت شوې دي او په ټول افغانستان کې بیا د کورونا د مشکوکو پېښو شمیر د معلوماتو له مخې 116 نیوي دي چې درې کسانو د یادې ناروغۍ له کبله تر دا مهاله خپل ژوند له لاسه ورکړی دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
اساسي او بشري حقوق. دا اساسي او بشري حقونو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلام نو منئ په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې سولې له بشري حقونو سره څه رابطه لري او څنګه بشري حقونه د سولې په تامین کې مرسته کولی شي یا په دې برخه کې نقش لري. په همدې اړه د خبرونې له میلمه سره خبرې کوو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب په پیل کې تاسو ته ښه راغلاست وایو. که پوښتنه له دې ځایه را پیل کړو چې سوله او بشري حقونه څه رابطه له یو بل سره لري؟
طبعا مونږ حقونه انسانانو ته نخه کړی دي او دغه انسانان دي چې د حقوق لري او وجایب لري چې مونږ د انسان په صفت باندې چې کله غواړو مونږ پراختیا او ښه چاپېریال ژوند ولرو نو مونږ کوای شو چې دغه ښه ژوند د صلح په شیشه کې وګورو او په خپل ژوند کې تطبیق او پیاده یې کړو.
بشري حقونه د سولې په تامین کې څه نقش لري؟
خورا رول او ارزښت لري. چې څنګه ما مخکې توضیحات ورکړه موږ او تاسو یو انسانان څه ذاتي او څه کسبي حقوق لري. نو دې دواړو سره دغه حقوق انسان پورې اړه لري او چې کله انسان په جامعه کې په یو ملک کې چې تورو څو ساله لري ژوند لري نو دغه صلح ورسره نغښتې ده د انساني ژوند سره. دا په دریو کټګوریو باندې موږ کوای شو چې دا وویشو. اول چې یو انسان په دې پوه سي چې زه ازادي او خپل ځان وپېژني او خپل هغه حق حقوق وپېژني، دا یو موضوع ده. دویم موضوع دا ده چې څنګه مونږ دغه حق حقوق نورو خلکو ته ورپېژندای سو، دا دویم رابطه یې ده. دریم دا ده چې مونږ دغه خپله ازادي د خپل او د نورو چې کلم دا زده کړله په عملي ډګر کې څنګه اقدام کوی سو. نو په دې اساس باندې صلح او د بشري حقونو ترمنځ ډېر نږدې او محکم او استوار اړیکې لري. چې اول خو مونږ خپل حق حقوق وپېژنو، د نورو حق حقوق وپېژنو، او دغه د خپل او د نورو حقوق پېژندل دغه څنګه عملي ډګر ته پیاده یې کړو چې بالاخره دغه انسانان د خپلو حقوقو نه څنګه برخمن سي. او که چېرته صلح نه وي، لکه ما چې مخکې اشاره وکړله، د انسانانو یو حق هم تامینېدای نه سي. بالاخره دغه د صلح منافع چې هغه جنگ دی، دغه جنگ ما او تا ته یتیمان زیږوي، ما او تا ته کونډې را په برخه کوي، ما او تا ته زما او ستا چاپېریال له بینه بیز. بنان هغه ټول ژوند بشري چې په هره نقطه باندې تړلې ده، دا په صلح پورې رابط لري. او چې کله صلح نه وي، دغه ستا ټول اړخونه لکه ته بې وزره کفتره یې، دغه کفترې ته چې وګورې، دغه هر وزر په خپل حالت کې رول لري. بشري حقونه هم دغسې لکه د کفترې وزرونه غوندې اړخونه دي. نو بنان که مونږ سره صلح نه وي، زمونږ هر اړخ چې هغه ناتوانه سو، هغه مستقیم تاثیر د انساني او بشري ژوند پورې بد اثر او بد اغیزه کوي.
په یوه ټولنه کې څه وخت واقعي سوله راتلی شي؟ داسې سوله چې د ټولنې د ټولو اشخاصو حقوق خوندي وي.
دغه چې کله مونږ خپل حق حقوق وپېژنده، د نورو حق حقوق هم وپېژنده، دغه دوه حقونه مونږ نه په عملي ډګر کې مونږ نه عمل غواړي. نو دغه عمل په لنډو څو ټکو کې زه باید تاسو ته عرض وکم. اول درک د مقابل لوري، چې کله ما ستا حق وپېژنده، تا زما حق وپېژنده، دې په تأمین کې کوی سو مونږ عملي اقدام جکو او صلح تأمینېدای سي. دا یو. دویم دا دی چې دغه درکونه مونږ په عشق سره، په دوستی سره، په خپل مابین کې دا پیاده کو. یا مختلف قبایل خلک دي، یا د مختلف ژبې خلک دي، یا د مختلف ادیانونو خلک دي په یو جامعه کې. چې کله ما خپل دین وپېژنده، د بل چا دین چې هغه هر رقم یې هغه اوس په عقیده لري، اسلام مونږ ته د هغه سره د ښه همزیستي امر کړی دی. نو په دې اساس باندې چې کله زه خپل ملک ته، خپل دین ته، خپل یو وګړي انسان ته حق حقوق وپېژنم، دغه حق حقوق کوی چې مونږ د صلح خواته وباسي. باید مونږ ډېر بردباره دی او چا په مقابل کې اوسېږو، د یو بل چا په حق کې تعامل ولرو، بردباري ولرو. سم د افغانانو په دې باندې لاس نسي چې یاره افغانان په دې متفق دي چې راځي په اختلاف باندې به اتفاق کوو. دغه ټکي د خپل وجود نه، د خپل ملک نه، د خاورې نه باید لرې کړو. مونږ په دې سلاسو په دې باندې زموږ اتفاق سي چې مونږ واقعا د اختلاف لبینلو کې مونږ یو متفق یو متحد خلک یو، نه هغه چې برعکس کلمه مونږ ته افغانانو ته خلکو ایښې ده په یو نوم په بل نامه د دین د شعاع لاندې خلک مونږ وزنو. مدني حالت کې زموږ ساسې تبعیض دی چې دا د فلانکي قوم نه دی، باید سره دوستی ونیسي، دا د بسمدانکي قوم نه دی. نو دغه مختلف اړخونو کې چې تبعیض وي صلح راتلای نسی. بیا هم زه هغه اخري اولي ټکي ته بیا ځم چې مونږه د یو کافترې په مثال باندې حیثیت لرو. که زمونږه وزرونه سالم وي مونږه په صلح کې ژوند کوی سو، او که زمونږه دغه وزرونه ناسالمه وي قطعي د دې تاثیر خامخا په صلح باندې اغیز کوي، او چې کله صلح نه وي د بشري حقونو نقص بیا هغه نه مونږ شمېرلی سو. لکه دغه اوس چې کوم ناورین په دې ملک کې روان دی چې په هر اړخ کې مونږ کوی نه سو چې بشري حقونه مونږ تضمین کړو، که هغه د صحت د روغتیا برخه ده، که هغه د پوهنې برخه ده، که هغه د چاپېریال برخه ده، که هغه کورني، که هغه سیاسي، هغه مدني، سوداګریز، په هر اړخ کې وګورې دغه جنگ او نبود د صلح دغه باعث وده چې نن مونږ هیڅ ژوند بشري حقونه مونږ نه لرو، او بالاخره دغه بشري حقونه ضرر هم مونږ په دنیا کې وینو او هم ضرر به په آخرت کې مونږ دیده وینو.
یو خبره دا هم ده چې فرزند ځینې داسې فکر کوي که هغه کسان چې اوس جګړه کوي بشري حقونه نقضوي دوی وبخل سي راوغوښتل سي، دا کېدی شي مثال سبا ته سوله راشي. آیا دا د واقعي سولې د راتګ لاره ده چې هغه خلک وبخل شي چې مخکې وژنې کړي دي یا نورې داسې کیسې کړي چې په هغو کې بشري حقونه نقض شوي دي؟
اسلام مونږ ته وایي چې کوی سې ته دیت واخلې، ته کوی سې قصاص واخلې، وصلح خیر. بیا هلته د خیر کلمه کړې، ځکه الله وایي ستا خپل اختیار دی، دیت اخلې خونبها هم ستا خپل مرضي ده، ته که قصاص اخلې هم ستا خپله مرضي ده. ولې د دې فایده به څه وي؟ څنګه چې دې خوا کور روان سو ای خوا تم کور روانېږي. نو الله وایي چې صلح خیر دی. زما شخصي نظر، زه خپله یو دغه کسانو نه یم چې زه قرباني یم د دې څلوېښتو کلو، زه له پلاره تقریبا نه یا لس کاله په عمر باندې زه پاتې سوی یم. خو زه وایم که په دې ملک صلح راځي او زه د حس وراثت په اساس باندې چې ما سره نور ورثه هم په دې کې شریکه ده، که ما سره هم نظر سي، زه دغه خیر کلمه، چون د الله خیر کلمه خیر یاده کړې ده، زه دغه ته ترجیح ورکوم چې زه خپل د پلار قاتلین وبخم او زما د ملک ته صلح راسي، زما نور افغانان بچان مړه نسي، زما نور خویندې بې پلاره نسي، بې وروره نسي، زما خویندې بوري نسي، زما مور بې زوی نسي، زما ورور بې وروره نسي. زه دغه انسانان یا ژوندي یا مړه د و پنځوسم کال نه را په دې خوا تر دغه ننه چې زه تا سره ستاسې په استودیو کې غږېږم د ټولو ته ضعفه کوم، خو ولې په دې شرط باندې چې څوک درک د بشري حقونه وکړي لکه مخکې چې مول اول مهم درک دی.
که فرزن داسې وشي چې دا هر ډله چې مخکې څه کړي اوس څه کوي او بخل کېږي، بیا فکر نه کوي چې دا به نور خلک هم دا جرات وکړي چې ګنې دغه خلک چې وبخل راځه نن چې ما هر څه وکړل سبا به زه هم بخل کېږم، څوک څه نشي راته ویلی.
دا خو بیا میکانیزم ته ضرورت دی. کله مونږ د و پنځوسم نه تر اوسه پورې د چا سره د سولی په رابطه خبرې کوو، غږېږو، دا به هغه اخري نقطه او ټکی به وي، سره کرښه به وي چې نور خلکو ته د دې جرأت ورنکو چې په مختلف نومونو باندې مونږ یو بل سره ووزنو. ځکه ما مخکې ویل کنه چې هغه بردباري ده، درک دی، عشق دی، دوستي ده، دین پالنه ده. په دې ملک کې هر رقم خلک ژوند کوي. ګورئ، مونږ سره هندوان سته، مونږ سره سکان سته، مونږ سره نور خلک سته، د ټولو د ادیانو احترام وکړو. دغه تفسیر او دغه تعبیرونه مونږ مختلف گروپونه متخاصم او جګړیز گروپونه چې د دین برداشت کړي اخلي او یو مسلمان په مسجد کې وزل کیږي، یو مسلمان په مکتب کې وزل کیږي، یو مسلمان په مدرسه کې وزل کیږي، یو څوک د خپل سیاسي حق نه محرومیږي. ګور دغه تعبیرونه دي چې هر څوک په خپل ذهن سره تعبیري، چې مونږ کله دغه تعبیرونه واحد کړله، چې کله مونږ دغه افکار واحد کړله یو میز باندې په یو دسترخوان ټول راټول سلو، دغه مختلف تعبیرونه هم سره یو کړل، بیا به مونږ په هغه شرط کې هر ورثه د حس وراثت په اساس باندې صلح ورته بهتره ده، او کچا بیا په دې باندې بغاوت وکړي، ځکه مونږ ته د قرآني لارښوونه ده بیا ټول ورته یو سی هغه ګروپ سر کوب کوي نیست و نابودی که چې بیا څوک داسې جرات ونه کړي. مونږ دغه صلح د معافیت له خاطر نه کوو چې بیا دلته مختلف ډلې ټپلې بیا دا جرات وکړي چې وینې دې توی کړي او خپل قدرت ته ورسیږي.
مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. ښا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بده کوم
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. د سرو زرو په تاریخچه او دا چې زرګر بیا څه وخت را پیدا شو خبر یست؟
زرګر د هغه وخت نه را پیدا شوی چې د سرو زرو نه استفاده پیل شوی ده. دوه نیم درې زره کاله وړاندې د شبرغان په طلا تپه کې زرګونو طلایي آثار چې زموږ پلرونو جوړ کړي خوندي دي.
خلق دا سرو زرو دا ارزښت په اړه څه وایي؟
دما خو خاين لکتر ظریفي خایسته ای او امغه دما خو خېږي ګل زندرو ما قرار
اته سرو زرو ما کړو او لا سرو زرو څخه زیورات څړول جوړیږي.
دغه یو ډیزاین دغه سه جوړیږي بیا غینه پس دلته دې ته بټي وایي دې کې ګدل کیږي تقریبا 2 غنټه لس ساته دلته یو دل کیږي.
نن هم دا موضوع څېړو. زه وږمه جبار خیل یم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده. قدر منو اوریدونکو، سره زر یا طلا ګرانبیا فلز دی چې له ډیر په خواره هیڅ بیلابیل ښکلي شیان ورنه جوړیږي. بشر د خلقت له پیله په دې فکر کې و چې د خپلو تجربو په ګټه په دې وتوانیږي چې نوي پدیدې او نوي مسایل کشف کړي. په لومړیو کې دوی ډیر ابتدایي وسایل درلودل چې اکثره یې د تیږې او وسپنې وو. د وخت په تیریدلو سره په هر څه کې پرمختګ راغی. له سرو زرو څخه هم داسې شیان جوړ شول چې په نړیواله کچه یې د خلکو پام ځان ته واړاوه. طلا مجسمې، جامې، ورزشکارانو تکاب، ښځو ته لاکېت، بنګړي، غوږوالۍ، ګوتمۍ په نوو ډولونو جوړې شوې. د علومو اکاډمۍ علمي غړی څېړندوی حبیب الله رفیع د سرو زرو د تاریخ په هکله وایي:
دوی د طلا پټکولو سره د غونې زیورات جوړ کړل، د غونې عطا لوښي جوړ کړل، مجسمې ترې جوړې کړې. په افغانستان کې هم د طلا رواج د ډېر پخوانه شوی دی، خصوصا په کیندنو کې موږ ګڼ داسې آثار موندلي چې هغه د طلا دي. خصوصا 2500 کاله وړاندې د شبرغان په طلا تپه کې په زرګونو طلایي آثار چې زموږ پلرونو جوړ کړي خوندي دي. په دې کې زیورات هم شته، په دې کې مجسمې هم شته، او په دې کې د دوی هغه تجربې هم شته چې په طلا یې کړي او د طلا نه یې کلي صنایع جوړ کړي دي. له نیکه مرغه ده طلاوی څو کاله مخکې راووتلې او اوس زموږ سره شته. فضل د خدای دی په دې غلاو په دې چورې چپاول کې د منځه نه دي تللې. نو په دې ترتیب د زرو نه استفاده شوې ده. یو وخت د زرو سکې موجودې وې، د سرو زرو سکې به جوړولې، او د زرو اهمیت په دې کې دی چې که د سکې په شکل موجود وي هم ارزښت لري، او که د سکې نه ووځي همداسې د یوې زرو د ټوټې پیس موجود وي ارزښت نور هم زیاتي.
یو متل دی چې وایي یو ټک د آهنګر او سل ټکه د زرګر، یعنی زرګر په خپل کار کې له دومره ظرافت څخه کار اخلي چې یو چکش سل ځله په پوره غور او فکر سره پورته کوي، بیا له سرو زرو څخه ښکلی څیز جوړوي. زمونږ همکاره فرشته مرسل په کابل کې یوې زرګرۍ ته ورغلې او هلته یې له یوه زرګر سره خبرې کړي چې تاسې یې اورېدلو ته رابولم.
زما نوم فریدالله ده، 25 کاله کېږي چې طلا سره سروکار لرم.
بله، پخپله د زرګر پاک لره ته وایه، زرګر یعنی څوک؟
زرګر یعنی ظریفکار با حوصله.
دا کسب څومره په زړه پورې ده او خپل څومره ورسره راحت دی؟
په افغانستان کې خو زرګرۍ سره خلک راحت نه وي، چې کور ته ځم تشویش، چې راځم تشویش، چې مالونه په دوکان کې پاتې دام تشویش، په دې چې موږ دلته ډارېږو.
سره له دې چې ډارېږي بیا نو ولې زرګرۍ؟
مجبور یم، دا مې کسب ده او بل کسب دماغ زده نه، همدغه کسب مې زده ده او زل څو بل کسب زده کوم، خپلې پیسې خورم ټولې. پخوا په دې نوم مو چله پاونډ او ټاپۍ ده، او دا اوس بهرینی و مخکې، اوس کویټي دي ځینونه دي، الجزایری په نوم ورکوي، بس دغه ځینونه دي چې بهر نه راځي. دلته بیا موږ نه تقلید کوو، مثلا یو سیټ غږیز راوړو یا موږ چې موږ جوړو خپله.
همدا اوس تاسو په دکان کې رقم رقم تلاوی بندی دی، مثلا بنگری دی، لاکت ده، لفتی ده، آره یو پاک معلومات رکه.
گوه دقا سیچ تو گوره دیت منگل جزائری وایی، چوکو تا قطری وایی، خواستان رازی دوبه اینه طوله. دا بل سیچ گوره دا مدرسی ده، کویتی دیزاین ده، نوم دیگه خیره ده، مشتری ده سی کلکتایی سیت لری، مونگ دقا معلوم نیی کلکتایی سیت کم ده، خود بس مونگ مورده او دقا کلکتایی ده، با لغی مونگ ده دیزاین معلوم سیوالا ده، کلکتایی دیزاین ده، مونگ تا ایار ارزش لری.
در توایی چی ارزان تلا گرام پچو ده او اغا لوره پچو ده؟
ارزان تلا خود دل تا تل اس کریتا ده، چی او گرام تقریبا نم روز دریزر اصل افغانی رازی. او قیمت تر لته چې دا یو شته، یو شترم 12.5 پورته ده، 780 په نوم ته مشهور ده. نو هغه تقریبا یو ګرام 3700 نه شروع 3000 پورې راځي، او یو روسی تلام ګټه 14000 ده، هغه 2500 راځي.
کوم سره زرچی تاسو په بازار کې ګوري جوړولې غني ستونځي لري؟ زرګران وایي تلا چې تر کارولو رسیدي یو اوږده پروسه لري. فرشته مرسل په کابل کې د تلا جوړولو ځای ته ورغلی او هلته له نورګل سره چې له 25 کلونو را په دې خوا زرګر دی غږېدلی، ورته غوږ شئ.
لپایل نه دغه طلا باب سره کم جوړوي بازار ته وړاندې کیږي.
24 کې راتي دا تبادله کی، 21 کې او 23 کې. اول زم دا چکم برخه ده، اول برخه د ته مون کاستینګ وایو، دغه یو ډیزاین دغه سره جوړیږي، بیا غي نه پس دلته د ته بټي وایي.
ښه،
د کې دل کیږي تقریبا 2 غنټه لس ساته، 2 ساته دلته یک دل کیږي. اغه نه پاس چې کوم مرحله ده هغه به تلاوی لیکيږي، ویل کېدل نه پاس ډېر په مشکلات سره دا جوړیږي. دا لکان چې درته ناشته دا یو ګل چې تاسو ګوري دی، یو ګل باندې دی تقریبا یو سات د زحمت واسي د مونږ تاسو کتل دا یو دانه تاسو ته هم فل مثال دی، یو د دې اوس به تاسو ته تلاخ کړم.
ښه، یعنی دا اسکلیټ ده؟
دا اسکلیټ ده.
اوس به تلا ته ورسو؟
مو بس تلا ته ورسو.
ساته پنګروش رنگ شای، sada pangro shang shang, sada pangro shang, asahara misali.
دلته اوس د بلې خونې ته چې راغلو دلته ماشینونه یخې چې یوه کې اور بل ده، دا څه
دغه ته مونږ بټۍ وایو. بټۍ تاسو چې کوم وکتل هغه دغه شان ته دی کېږدو، او بیا حرارت
سور تنور غوندې ده کنه،
دا لکه تنور دې ته تاسو بس تنور وویلی شي. دا تقریبا دا وګورئ 192 حرارت دی. دا اوس
په دې کې څه کوي؟
دیکھ دا گرم شی دیکھ ہم آگے ایکسلیٹ چاپ پت شی
چی شای گرم شی
دا موم چکمی تاس تو مغر دخ کارا کن آگا پای گرم شی
دیکھ وقت راستی دا نور ماشین لیتی دا دی تل پاردی
دا دیت علاجی وی
دغه تار او پتری دغه شیزونه چې واسي موږ دې سره واسي
د تلا تار
د تلا تار د نقره در چی چی یعنی مقصد دې سره دغه وزي
دغه د تیزاب دې د سره لپاره
د تیزاب د تلا صفاکول لپاره چې دې کم سواګه موږ ورته وایو هغه سواګه دې صفاشي
ساده پنګړو شنګ می هر سهار بشوي فزړ کې می تمنه ولولې را پاروي
جوڑی وعلیکم السلام
حضرت الله
چی کی دلتا
کار میکنی
خو چی رو جور میکنی خودت
ما دیگه لیم میکنیم سی جور میکنیم لار میکنیم
خو تشکر زنده باشی بیتر اگر دو رور تاسو تا دارو تو باید چی پخوا تلا سرقم جوری دل وز خو چی برو دیر پر مخلیلی ماشینو ندی اول سرقم بود
اول خو دیر زحمت دیر زیاد و دم را سهولتون نو لکه دا چی ما تاسو دا دیزینو نو خود دا دیزینو نو خلق طول پلاس و نه جوړول سټک او سندان هغه ته ویل اوس چې لکه یو سیټ مونږ جوړو یو سات دوه سات یا درې سات کې خلق هغه په هفته هفته کې نشو جوړول
یعنی مشکل کار دی
او ډیر مشکل کار ده آسان نه ده خلق ته ډیر آسان ښکاری ده خو ډیر مشکل کار ده
او ډیر مننه تاسو ته فرخ او سلام
مننه مهرباني
ژوند په شیبو
کې
د افغانی کلتور تاریخ او ابداتو تیر یاد د تاریخ له زرینو پانو راخلو
ځکه زموږ خپل مړو ژوند را پیاس دا موږ د پاره نو یارتي دا زړه باتی زړه کور
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو
اولین عکاس افغان چو هغه ابی بالا خان خپل شوقي عکاسی شروع
تیر یادونه او تیر افسانه دي
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 5 بجو په خبرونه کې او بیا د لیې د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبري کی
په زرګریو کې اکثره هغه کسان تر سترګو کېږي چې دوی طلا بدلوي په خوانې ډیزاین یې خوخ نوي راځي په نوي یې بدلوي نور خبرې له هغو کسانو څخه اورو چې سره زر بدلوي
زه سنگر نومیږم او ریخل تخلص کوم د کابل ولایت پغمان ولسوالۍ
ډیر مننه ما چې ویل دلته راغلی وی له خپلې میرمنې سره طلا مبدل کړه درته وی چې امیش دا کار کوي کله کله څنګه
نو لا امیش هم نو خو کله کله یم کو ورځو کله کله دلته
ولی طلا چې واخلي به بیرته بدلوي
دې لپاره چې اکثرا وړو چې وزن لګ ډیر شي دې لپاره او د راتلونکي لپاره خدای چې په سندزي د موږ لپاره
دا ستلا بدلوي تاسو دلته څومره توان پکې کوي
کله چې نور د قانونو کې ډیر توان وشي خود ته زموږ غمر توان نکيږي
څو فیصد درنه کم مخلي
ډیر فیصد کې خدای حساب نور سره نه کړی ځکه د زموږ خپل د چې دوی سوي زموږ سره منم فیصد کې مور سره حساب نه کړی
کومه طلا اخلي دلته خو ایرانی د عربي د دغه 28
وای معمولا مصری طلا خلم دي ځنه اکثرا د سپجریان کې نه زیدې دکان تر ازم پیسې ورته کینم همدومره بدل کې ماته طلا راکا بس کوته وسم دم په خبر نه زی ورس پرم صدا وخت
خپل نوم راته وای امیدا وری خیر دره توای چې څو درامه طلا بلری
حساب مې نه کړی نو
چې شې لري بنګړی غړکې لختې
بنګړی لرم د سپنن غشورې لرم غړکې لرم څو بوتل لرم کوڼ مچ همیش پیسې ورکم او ځم ته بل نور زیات وکړم په وخت ما
څو وخت په کومه مافلو کې به پغړکې یا پلاسکې
همیش د پغړنه نه کوم نو یو بنګړی مې همیش پلاسکې دا واده محفل کې کوم خوشالي محفلې همیش پلاسکې مې
دلته دا لکه ته ګوره یو رقم د بنګړی د ګوتې اوس د کوم یو مود زیات ده ډیر غټ لکه کورکې ظریف
کابل کې نو ټول خو خزه خوخ لري چې ډیر غټې یا زیاتې او د ما خوخه لکه ظریف خاصته ای او اما غو دما خوخه دي
ډیر مننه ځوندې وسی
قدر منو اوریدونکو دا وا ژوند په شیبو کې خبرونه تر بیا کې چاره
زړه کې می تمنه ولولې را